dajo fazakta, dajo pasunde, dajo tahote, no hiçkala mübarizah da se pasadegi parmak nezi. Dünya kitası erzi ki ugureyi, da pasana daga uhtine telasa ki gine. Kamınga daga neşti rakatını tövgu ustası ugureyi. Masalan, da Bahar-ı Arabi ya Arabi خوځښت کتاسورتوي په تونس کې رژیم رنګ په لیبیا کې رنګ په مصر کې رنګ په عراق کې همداسې په یمن کې همداسې نو او ډېر نږدې چې څو میاشتو کې په بنګلادیش
کې اتمر صاحب څنګه تاسو خبر وکړه دا لومړی قدم دی او منظور پښتین هم په خپله وینا کې ویلي دي چې دا ډېر اسانه غنه دی تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې موږ د نړۍ په کچه وګورو نو بیلابیل تحریکونه چې کوم پاسونونه کوم شوي دي مثالونه تاسو ورکړل چې د عرب د سپرلي بیا په دې نږدې ورځو کې د بنګلادیش چې څنګه زده کوونکي راپاسېدل یو وړوکي هغه نه راپاسېدل او هغه په دې هغه کې چې کوم پوهانو سره موږ خبرې کړې دي هغوی دې نظر دي چې دا په لومړي ځل باندې دي که د بنو جرګې موږ خبره کوو نو په بنو کې هم پښتانه ټول راغونډ شوي وو هغوی یو هغه کړې وه خو د دې جرګې نوعیت که موږ ګورو د نورو جرګو نه څنګه جلا دی ځکه چې منظور پښتین په خپل وینا کې هم د اکتوبر په 16 باندې په ویډیوي پیغام کې هغه کې دا هم ویلي وو چې په یو ځای باندې ټول راغونډ شول ټول پښتانه پرته له دې د سیاسي نظریاتو د مفکورې د هر یو هغه نه پرته په یو ځای کې ناستل نو ستاسې په نظر باندې څه خیال دی چې دا یو پیل دی او دا خو وخت اخلي چې سونه دا خبره تاسو وکړه شروع کړه په پیل کې وکړي چې دا دولس دوی چې کوم مادي دي دا عملي کول ګران دي ځینې وپ کې شي ځینې وپ پاتې وي خو څنګه ګوري دی هغه ته چې دا یو پیل شروعات څنګه اوس وشو چې وشو د پښتنو دا غله
ها ګوري دلته څو مهم خبرې دي یو خو دغه د پښتنو فرهنګ کوم چې خلکو ته معرفي شوی و کوم چې ځینې خلکو دا خبرې کولې چې زمونږ د پښتنو فرهنګ دا نه مني او هغه نه مني تاسې په لومړي ځل دا ولیده چې په ډېره کچه ښځې او جنوبیانو په دغه غونډه کې په دغه جرګه کې دوی ګډون وکړ بدون د دې نه چې کوم مزاحمت دوی ته پیدا شو دا یو مدني حرکت دی یعنی پاکستان هم داسې یو هیواد نه دی چې په هغه کې د ښځو د پاره دومره دیموکراسي لکه چې په اروپایي هیوادونو کې دی هلته خو موږ ډېر تګ راتګ کړی په دې کلو کې په باجوړ کې په صوبه سرحد کې ډېر څه ګرځېدلی یم کلو کې ګرځېدلی یم یعنی دا یو ډېر مهم فکر دی چې دوی هم خپل پاکستانیانو ته هم نړیوالو ته وښودله او هم هغه چا ته وښوده چې هغوی دغه محدودیتونه د دین او د شریعت په نوم په ښځو په جنوبیانو باندې راوستي دي یعنی دا په مجموع کې د پښتنو فرهنګ نه دی چې دوی مخالف وي پښتنې ښځې جنوبیان کولی شي چې دوی تحصیل وکړي دا خبره هم ډېر مهمه خبره ده چې دوی په افغان طالبانو هم غږ وکړ چې تاسې د نجونو دپاره دغه فرصت جوړ کړي دا یې په دې معنا نه دی ویلی چې دوی غواړي چې مداخله وکړي دا یې په دې معنا ویلی چې موږ هم پښتانه یو دا تاسو چې کوم کار کوئ دا صحیح کار نه دی موږ تاسو ته وړاندیز کوو چې تاسې د ښځو د تعلیم دروازې پرانیزئ او دوی ته سمه ونډه خپل ټولنه کې ورکړي نو په مجموع کې که موږ داسې ارزونه وکړو دا یو ډېر ښه یو نوښت و او یقینا چې ځینې کسان به دې سره مخالفت هم کوي هم دننه په پاکستان کې هم د پاکستان نه بهر لیکن دا مشکلات ته به دوی حوصله ولري
پښتون خلکو نه خوشتي دي بیا هم راووسی کنه لیکن په ورته وخت کې کله چې دغه دوی شته مادو ته راځو او ګورې د په همغه مادو کې هم د نه د جرګې جرګوالو ځینې د شرایط وزکړې دي کدا ونه شو د سی بکو مثلا و برېښنا یو یونټ په 50 روپۍ د خیبر پښتونخوا لپاره کچیرته نه کېده د کوم سیمان سي نور صوبو ته تللې دا بغوڅو کنه یا مثلا دای وایي سي دغه د جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره لکه مخکې چې تاسو ده شیعو د سنی ترمنځ جګړې ته اشاره وکړه یا په نورو خوانیو قبایلي سیمو کې چې کوم
د ځمکو په سر باندې په منګورو په قبایلي سیمو کې ډېر زیاتې شخړې اوس هم موجود دي او روانې
دي د دغه د مخنیوي له خاطر هاته د وړاندیز کړي لارې ځلې به 3000 کسان راغونډي شي او یو لشکر هم جوړ شي هغه هم سولې شي تاسو څه فکر کوئ چې دغه اړخونه چې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره کړی دي دا به د جرګې د پریکړو په تطبیق کې یو سړیرم راست وکړي او کنه
ګوري هر موومنت یا هر خوځښت هر حرکت ستونزې لري لیکن دوی دا مشروط کړی دي یعنی که دا کار ونشي بیا به دوی مزي پرې کوي یا به برېښنا نه پرېږدي چې نورو صوبو ته لاړ شي دا فقط کی یو نو اعتصاب دی او اگر سیاسي ستلای دی ته ایټالوی اعتصاب وایي چې دا ډیر معمول دی چې دوی هغه منابع چې په لاس کې لري دا قطع کوي یعنی دلته دوی هم یو قدم پر مخ اخلي او یو عمل ته لاس پوری کوي نو زه داسې فکر کوم چې اول خو یعنی کومه منطقي فکر وکړو یعنی ګوري تاسو چې په پاکستان کې د ټول د برېښنا بندونه په پښتونخوا کې دي د سوده کې ترملاده کې کلاوار د ټول په پښتونخوا کې دي د انرژي او برېښنا د دې ځینه ورسي په اول وختونه کې داس ما خیادیږي چې دغه وخت حکومتونه دا پښتنو ته دا ویلی وو چې دا برېښنا به تاسو ته مفتي اوس چې هغه خبرې دوی کړي دي او دغه برېښنا هم د پښتنو د سیمې ځینې دوی ته ورځي نو حداقل یو تفاوت خو باید دلته موجود وي یعنې پښتانه دا غواړي چې خپل حق په خپل منابعو کې دوی لاسته راوړي یا ولري په هغه څه شرایطو کې چې په ټول پښتونخوا کې که تاسو د پنجاب په پرتله وګورئ فابریکې یا فکټریز دلته ډېر لږ دي لیکن دغه انرژي منابع
ډېرې وي اتمر صاحب خو هغه د بدامنۍ او دغه د وجنه ټول لاړې پنجاب ته لاړې ځکه چې په پښتونخوا کې هغه بدامنۍ دومره زیاته شوه چې پښتنو اخپل ټول سرمایه چې دا غو ویوړل پنجاب ته نور ثبوت
او البته په دې برخه کې بل کارم شوې ده فرزند په مردان کې غدونه مازی چې کوم فکریانی وې کنه
ثوابي
او ثوابي کې وې
غدونه مازی هغه سنتي زون او د
سنتي زون
کې
خو هغه یو راپور ده هم سي فرزند په پنجاب کې مالیت ریکم اخیسته دلته ټاکسونه ډیر شو الته کومه ونو خو چار څوک یالت تلشی خپل فابریکه به حل توړي دلته بیرته کدی بل موضوع تر وګرز ګلایس د جرګي په دغه څو ورځو کې د جرګي لپریکو وروسته چې راپور تاسو په مشال کې لري چې سپر مختک پکې شوی دی
ګوره دا خو شیبر کومګو ګورو د اکتوبر په 14 باندې جرګه پاتہ ورسیدله جرګي په اخري ورځ باندې منظور پښتین وینا وکړه د دالسم معنی نا وخته دویش ماده وړاندې کړې دي د جرګې د پاره اتیا کسيزه کمیټې هم هغه کړل چې دا به پریکړې کوي دا غي درې ورځې پسته اوس د چاشنبه په ورځ باندې په لومړي ځل خپل وینا وکړه او هغه وینا کې تاسو ووم خودل چې په خپل وینا کې نه وښت منل دا وینا وا او په هغه کې یو خپل دا بیان کړ چې رقم کم غدي منګ وس لا عمل وسټا کو کنه او دام یو خا غدي چې ته فالو اپ کی لکه ته په هغه خپل ځای باندې پری نګ دی وز دوی هغه لومړی قدم چې دا منګه تعقیبو او په لومړی سر کې منګه د امن لپاره پاسون نکو ټول په یو ځای را پاسي په دې ورځو کې کوم ګور په پاکستان کې ډېر پرمختګونه هم روان دي او دا هغه وجنه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم دا د دویشتو مادو او د غوښتنو خبره ده هغه لږ په شا تللې ده په رسنیو کې. د پاکستان د هغه خبره مونږ کوو. په پاکستان کې د شنګای همکاري سازمان غونډه وه، نو 15 او 14 باندې هغه نو ټول توجه د حکومت ټول هغه ته
وه. هغه
مخکې نه وي، خو د حکومت خبره کوم چې تاسو وایې کنه چې دا څه وشو. او دې سره سره اوس څنګه هغه چې هغه غونډه ختمه شوه، نو په پاکستان کې یو بل سیاسي یو بحران د ډېر مودې نه، سیاسي بحران خو یو آئینی هغه روان دی بحث، او هغه دا دی چې په پاکستان کې د آئین کې اساسي قانون کې د شپږویشتم بدلون خبرې کیږي، او هغې لپاره سیاسي هلې ځلې روانې دي. د پاکستان چې کوم لوی سیاسي ګوندونه دي، واکمن ائتلافي ګوندونه چې دي، هغوی په خپل منځ کې ملاقاتونه کوي. مولانا فضل الرحمن د منولو کوشش کوي چې په قومي اسمبلی کې هغوی دی سره دی له ووټ ورکي. نو دی ټول سیاسي حالاتو کې او په دی د شنګای همکاري سازمان په دی غونډو په هغه کې کوم ګورو، نو دی خبرو ته دومره هغه نه دی، خو اوس هغه رنګ خبرې پاتې نه دي. څنګه ته خبرې ته شاو چې پاکستان د رسنۍ یاسم دی ته هغه نه ورکوي، او یو وجه دام ده چې پاکستان د رسنۍ زکم نه ورکوي چې د اکتوبر په شپږمه باندې د پاکستان وفاقي حکومت د پی ټی ایم یو ناقانونه سازمان وګرځولو.
خو خیر ګلیاس، د پی ټی ایم یو غونډه هم د پاکستان په هیڅ ټلویزیون کې تر اوسه پورې نه ده خبره شوې.
نه دې مخ کې سنسه شوي دي.
اوس ګوره، د اسلام آباد ته دوی لاړل، حتی خیبر ټی وی فکر کوم چې څنګه
هغه په
پېښور کې غونډه وکړه خبرانه شوله، لاهور کې غونډه وکړه خبرانه شوه، په بنو کې غونډه وکړه خبرانه شوه. یعنی دوی خپل هم دا ګیله کوي. خو کرا شو دی بل اړخ ته اتمر صاحب، دا د پی ټی ایم تر غونډو پورې لکه څنګه چې ګولایاز اشاره ورته وکړې کنه، څو ګام اخیستل شوي دي. یو ګولایاز دا خبره هم وکړله چې پښتین د فالو اپ یا موضوع تعقیب کړی دا د بیا هم بیان ورکړی دی. لیکن یو بل شی، د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې موضوع یاده شوه،
خو هغه یو خبره تو کوم مهمه ده، خو هغه یو سیاسي هغه دی. اتمر صاحب په شروع کې خبره وکړه، تاسو خپله مقدمه کې دا خبره وکړله که موږ وګورو په صوبا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی، او هغه وفاق سره په جنگ هغه کې دی، نو هغه خپل هم یو غلری هغه ول هغه سره په خپل پر رښتینی هغه ور سره هغه رنگ ولاړ. سبا کدا چری اومدقه د تحریک انصاف حکومت واکمنو چې په دې هغه معنی دی ته اجازه نه ورکوله،
او نن راځي سیاست خو سیاستونه د سی چې و د زما د یعنی دشمن د یو دشمن له خاطر دوه پخوانی دشمنان هم سره دوستان کیږي. خدا خو په دې شک نشته، خو بیا هم یو ګام دی چې اخیستل شوی
نه دي، کې خو شک نشته. دي کې شک نشته چې د گورنر او وزیر اعلی دواړه په هغه سټیج موجودو وینا وکړله، بیا د انتظاماتو لپاره هم د دواړه مشران چې دي هغه ځای ته ورغلي وو. نو په دې کې خو هغه نشته، خو یو قانوني حیثیت لري چې خو دادا چې دې کې ودام کتلی چې د وفاق لخوانه یو نا قانون سازمان ګرځول دا لکه یو او په دې معنی د پښتنو چې ملت پاله ګوندونه دي په وزیر اعلی هاوس کې د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی ته ډیره سخت خبرې وکړلې چې څنګه تاسو دا یو ناقانونه سازمان هغه خپل حقوقو لپاره خبر کې، هغه یو سیاسي ګوند نه دی، هغه مدني هغه د خلکو حقوقو لپاره مبارزه کوي، سولېزه مبارزه کوي، لارینه کوي، هغه یو هغه نه دی. تاسو په داسې بندیز په ولاګولو
دا اتمر څه بیرته کده دی د بحث د برخه تر وګرځو سي د کومه ماده چې د دویشتو ماده کې کومه ماده تاسو د سشکاري سي هغه به ممکن تطبیق نشي، یا یعنی خندونه به پکې زیات وي.
زه تاسو فکر کوم چې دا دوه درې ډیر مهمه دي، یو د ډیورن مسله ده، یو د فوج او طالبانو ویستل دي د سیمینا، او بل د برېښنا مسله ده. نور داسې ډېر ټکي پکې نشته چې هغه کې بیا د حکومت او د دوی ترمنځ مشکلات رامنځته شي. البته ځینې خبرې د دوی خپل منځي فیصلې دي چې خپل په واک کې دي، د دوی ترمنځ کولی شي چې هغوی په خپله خپل منځ کې سره حل کړي. لیکن تصادم زه فکر کوم چې حتماً راځي په ځینو ځایونو کې، او دا چې مثلا بیا غوښتل شوي دي د منظور پښتین غوښتنه دا ده چې دوی د بیا د یو مظاهرې په شکل راوځي، دا د سمانه لري چې یعنی دوی قرار نکینی کدا ممنوع شو ام ای سره د دې چې دا یو سیاسي حزب نه دی یو اجتماعي سازمان دی او اجتماعي سازمان یعنی څوک باید چې ممنوع اعلان نکړي ځکه دا د خلکو د خدمت او چوپړ په خاطر جوړ شوی خو په هر صورت یعنی دغه عمده غوښتنې د پاکستان د حکومت البته همداسې بریښي چې دوی به دا کار ونه کړي خو تشویش بل هم دی لکه چې حکومت پی ټی آی داسې ټوټه ټوټه کړي لکه چې موږ په دې تیر څو میاشتو کې ګورو او اوس هم لګیا دي چې دوی پی ټی آی په منځ کې اختلافات راځي او دغه مشران دوی سره بیلیږي د عمران خان نه بیل شوي دي نو دا تشویش یا دا امکان شته چې دغه خوځښت کې حکومت لاسوهنې وکړي او دغه خوځښت هم دوی خورور کړي البته دا یو احتمال دی زه داسې نه وایم چې
لیکن اکمر صاحب دې له خاطر چې دا د بحث روسي او شیبو کې که چیرته همدغه رقم د کسان سره بیرته ټوټه ټوټه شي بیل بیل شي نتیجه به څه وي په لنډو
نتیجه متاسفانه ډېر خراب وي ځکه چې اوس داسې بنګه فکر کوو چې د دوی خوځښت به یو الهام وي یو روح به ورکړي ټولو پښتنو ته هغه مظلوم ولسونو ته ملتونو ته چې هغوی اسیر دي حق خپل ورته نه رسېږي دا یو حرکت دی چې کیدای شي من هست یو نمونه یو الګو وي په سیمه کې د نورو ملیتونو دپاره د نورو ملیتونو د اتفاق دپاره د هغوی د دادخواهي دپاره د هغوی د حقوقو ترلاسه کولو دپاره
اتمر صاحب مننه ګلیاس منندوی یم او د لیدونکو او اورېدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې دمه راسره وکړ
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
د آزادی میلمه د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلای کوم د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلون کې رابلل دي چې کلونه کلونه په افغانستان کې مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستې ده حسینه همدرد زموږ میلمنه ده اغلی همدرد زموږ خبرونه ته خراغ لاست که په پیل کې په خپل اوریدونکو ته ځان اوروپی جنې په کوم ځی کې تولد شوی یاست او لومړنۍ او د غرض نورې لوړې زکړې مو چیرې کړې دي
ډېر زیات مننه نور صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره چې تلمه شي ولرم او خپل من دې سلامونه د ازادۍ رادیو او د خپل خبرونه لرڅه ټول هغه اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زمونږ اساس خبرونه اوري اله مننه د خبرونه تر اوسه شی بول مونږ او تاسو سره وی او زمونږ اساس د مرکې څخه دی هم خوند اخلي او ورته جالبه تمام شي راځم د اساس د پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم خیر ډیری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني ځکه لیکل مې چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغه لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم ولې وروسته له نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم نو د هغه لپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپل خوښي په پوهنځي کې کړې دي ژورنالیست یم او خوشاله یم چې د هیوادوالو په چوپړ کې
ډېر خوشاله سره مغلی همدرد تاسو ویل چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلی یاست عمل ته لوی شوی یاست او لومړنۍ زده کړې مو عمل ته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای
متاسفه یم که خوشبخت نه وایم نره تراغلی پا میدان وردگو که بلی جون محل تا نره کرده تا دیره پوری خو که بیا دیزده که بخه تراسم بیا بنو جان خوشبخته وگرنم جکا چه متاسفانه چه پده چه ولسواله و پده چه ولاد و کلی کیم چه حال تا لدیر پخواد خل جونو تا دیزده که زمینه دو نحن نره بره بره خو خوشبخته نره چه مورتلار متکابل که وسه دل نو هم دغل تا اما لومه ازده که یعنی دلومه تو گیت خب بکابل که می در شروع کرده ده یا دولسم تولگای میخوام هم دلتا بکابل که پای ترا سوالی روسا لغنه خام لور ازده که میخوام تر روسا نو هم ده کابل که تر سره کرده ده
لمیدان ورده گونه چه وشل چه کابل تا مو کده وکده؟
کورانه پلار مور زکه چه کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت د تړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي هلته مثلا پلازمینه دی او هېواد وي هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې را لوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردگو کې هلته کلی دی کورم ځکه ده ځینې وخت تللی یاست او پلار مې اکثرا هلته ځي ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموماً په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی همدلته یې دنده وه موږ یې هم همدلته روزلي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړي لوړې زده کړې مو هم کړي دي که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی سم کې لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغ هم شوم چې دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسی علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کلتور د ازموینې له طریق نه لاړم د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله نو مجبور یم چې شپې لیسه ووایم. نه په افغانستان کې داسې قانون دی کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي دلپاره چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته ولې د خوښې پوهنځی مې نه و اما د پلار او د مور د تشویق له امله ځکه دوی ویلي وو چې همه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغ شولم ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیسته شم. کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېده نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کې مې د ژورنالیزم پوهنځی پیل کړو او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلي تخنیک ثانوي کې مو مهندسي لوستې ده؟
بله.
دوه کلنه دوره و دو نیم کلنه دوره و؟
دوه کلنه دوره و خو عموما د شپیلې سابې نیم کال یو سمستر اضافه کیږي نو دغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې. په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو صاحب تاسو خبر پر ځای ده ډېر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي ځکه چې عموما دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر سې باید په ریاضي مضمون کې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم د یو کسان له درس خوم چې بریالی وم ولې مخکې له غنه د مکتب په دوره کې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او کار به کوم په دغه برخه کې. نو دغه لپاره دغه د خپل د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کې مخې ته لاړم ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپل خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کې ولوست؟
نه کابل پوهنتون کې مې ونه لوسته په یو شخصي پوهنتون کې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه اخلاص شول مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل ولې متاسفانه دا چې فعلاً په افغانستان کې د نجونو لپاره د پوهنتون سند دونه د وزارت لخوا څخه بند دي نه ورکول کېږي نو زما سند هم پاتې ده خوالی د پانتون لخوا می څلور کلنه دوره په ډیر بلې توپ سره پاته ورسېدل او یعنی ځان ویلای شم چې ژورنالیست یم او بل اخله د ژورنالیزم لسانس
مخله دې چې د ژورنالیزم ولولې رسنیو سره مو فعالیت پیل کړم کاری پیل کړه
بل او د مهندسي پانتون پرې سمستر کې سما د افغانستان د رسنیو سره دنده پیل کړه هماغه د لمس په څیر زده ورځ د خاط خدانې تخلم بیا نو مجبور شم چې خپل پات شپته وړوما نو مستلن څه زه جورنالیز په کار کړم تقریبا یو نیم کال ما دنده تر سره کړه د رسنیو په بیلابیلو څنګه په بیلابیلو برخو کې مسلم اته نه مهم او سره یو ځای و مې غوښته چې مسلکي توګه په دغه برخه کې اوسم نو ځکه مې پاتون هم سره پیل کړ
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو په کومه برخه کې راپور متهیه کوو خبرونه آمادګي مونې ولا یا په کوم برخه کې
په لومړی کې ما د دوبلې لټانګ څخه پیل کړل او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړم رسل غناتی را کومه موده کې بل اخلو ته ونل چې راډي خبرونه تر لاره پیدا کړم او هغه دې لامه شو چې نو دغه ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي نو شاید تصادف مسخه هم همداسې چې ډېر کمه موده کې وتړندل چې تلویزیون خپرونو ته لاره پیدا کړم او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا څارنۍ پروګرام یا څارنۍ خپرونې د وایندې په توګه کار مې پیل کړ او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله
دغه د بریالیتوبونو لړۍ خو به اوس ډب شوې نه وي همداسې روانه ده ورسته زلمو کومې رسنۍ سره کار کوو او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ که په دې اړه معلومات راکړي چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورساو او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانست
رسب ما په وروستي ځل د موبي ګروپ په ورسل موبي ګروپ سره دنده تر سره کړله په څنګه تو ګلمر ټلویزیون او بیلابیل خبرونه مې په دغه ټلویزیون کې مخته یو رل چې هم دی بیان دی یا پریزنټر په توګه او هم ورسل غنه هم د دغه ټلویزیون د ډیر ستر خبرونه لمر ما خام چې کلونو راځي په دغه ټلویزیون کې د خبرونه خلیګي دغه د پروډوسر په حیث و ولې ورسل غنه مې البته د همغه وخت چې ما مثلا رسنۍ سره کار کاوه ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید هر اقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی سو او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي ولی کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو نو هماغه دې لامه شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته ولی ډېر کسان ځکه اوس دغه سمارټ تلیفون د هر چا سره ده نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي واورېدونکي ما هم غوښتل چې چینل ولرم او هماغه دې لامه شول چې د افغانستان رسنیو کې دا قانون دی هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دی نه باید په شخصي رسنیو ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي نو ما هم د دې لامه شول چې ما غوښتل ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم ځکه مې نو رسنۍ سره یې لمر ټلویزیون یا موبي ګروپ سره نورو مخکې وکړله دي شاید یو څه موډل لپاره شاید همیشه لپاره استفاده مې وکړله او مې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخکې یوسم
څومره وخت کېږي چې دغه یوټیوب چینل مو پرانستی ده
یو نیم کال کېږي شاخوا شاید یو نیم کال څخه هم لږ څه ډېر چې کار مې شروع کړی ده
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي ثابت امتیازات البته میاشتنی آیا دا مو سنجولې و چې کچېرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي آیا د اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وب کولای شي چې د خپل ځان لپاره د همدغه یوټیوب چینل لپاره نفقه پیدا کړي
بالکل نو څه بیا څه د ځینې وخت بعد ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو او خای ما هم له صفر څخه شروع کړی وو سه د یو څو میاشتو لپاره ډیره راته سخت وه ځکه له صفر نه مثلا ته د یو څو ځینو یو پوری پورته کیږي او بلته کته کیږي د لومړی ځینې څخه هغه په یوازې توګه په نشته امکاناتو باندې یوازې د هڅې تجربه در سره ده یوازې د هڅې مینه شوق او علاقه در سره ده او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یو چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي، ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او ما غوښتل چې یو ادرس واوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې یو څوک خبرې کوي، هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ په هغه حفاظت د هېواده بهر میشني. حقوقي نورو ماشومان د دې لپاره چې مجبوره دي چې د هغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپله مورنۍ یا فارنۍ ژبه ورو پیروي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانیسته او ما غوښتل په تلویزیون چې کومه خپرونه وړاندې کوو، مجبور یو د هغه رسنۍ د پالیسي په اساس باندې موږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینو بندیزونو هم ول مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون، ځانته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي د لامل شي چې زما مثلا خونه به نوره بنده کړله، زما نه شي پرېږدي چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهوو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زموږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم. ولې دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه؟ نو ځکه ما غوښتل یو سیمې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاری وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
دغه تاسو په یوټیوب چینل به هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومان خبره وکړل چې خپل مورنۍ ژبه باندې دوی وکولای شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو تاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله ما واده کړی دی او خوشبختانه دلته پښو کې دي چې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد مې لور کړی ده خوراجانا الحمدلله دغه د شتون لپاره د الله پاک تل شکر گزاره. ما او دوه ماشوم مې هم هلک دی مساجم او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیک سالونه کامله اوسي، البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 11 د اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ. څه مو غوښتل چې دغه پروګرام لارې خلکو ته ورور وپېژني؟
د نجونو په حق ډېرې خبرې کوم، هغه که په رسنۍ کې وي، هغه که زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره دا دی لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګرې وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه اوسي، حداقل د هغې د کلیزې مبارکي ورکړم تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع، زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا پیغام کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال موږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، موږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ خو ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د پلار په حیث، د ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه یې هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو، خپل چا چاپیل، د خپلوانو، عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو هماغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینه او ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکوي، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو خویندو ته مو مینه ورکوي، تر څو خوښوي داسې یو نسل بروزي چې هغه مینه ناک اوسي. هغه مثلا چنګ جګړې یې خوښې نه سي، هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا داسې ورځې تجلیل کوم، میل مزم پای ډېر په کمو امکاناتو باندې برابرې اوسي، ولې کوشش کوم چې یو ښه پیام نورو کورنیو ته ولرم.
د مناسبتي ورځو نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلي او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
نورصاب زما په یوټیوب چینل کې زما بیلابیل خپرونې دي، او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بیلې کړي دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی لاسینۍ سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي. دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډېری هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلی په اشتیا اوسي او یادېږي. نو زه غواړم همېشه دا پیغام خبر کړم چې ښایي تاسې کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته را نسئ، نو تاسې به په همدې ارمان باندې اوسئ. وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوې ده. نو زه د همه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي، یو ښه پیام اوسي، ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي پخلی زده کړي.
بل اول هم ده په خپله پخلی کوئ په دغه چې کله دغه صحنه ثبتوئ؟
بلې بلې، مکمل مثلا پخلی کوم، ټول وسایل ورته چمتو کوم، بېرته ورنه ویډیو اخلم، ریکارډ کوم او
غذاګانو په ډوډۍ کې کوم ډېر زیات خوښېږي؟
نورصاب زه بېکاره یم، ولې یو څه دا د وریجو سره مې هېڅ علاقه نشته. هغه د وریجو نه، د وریجو پخول مې هم نه خوښېږي او خوړل مې هم نه خوښېږي. نو نور نو هر څه مې خوښېږي، هم بهرني خواړه اوسي، هم زمونږ د هېواد بېلابېل سمتونه ډېر ښه خوندور خواړه لري، چې واقعا یو نوی لذت، یو نوی طعم وي په هغه کې. زه هم کوشش کوم ډېری خواړه مې نه وي زده، ولې زه هم پوښتنه کوم له نورو مېرمنو څخه، مثلا ښه طریقه زده کوم، هغه یو ځل دوه ځله له ځان سره پخوم، د کورنۍ په غړي باندې ټیسټ کوم، په ځانګړې توګه پخوان باندې بیا چې هغه ښه ډډ راکړي چې ښه خوندور دي، وروسته له هغه نه بیا زه ویډیو ثبتوم او هغه پخلی کوم، او لیدونکو ته هم ورښایم چې تاسو په دغه طریقه هم خواړه دي، هم ورونه ډېری بهرني خواړه دي چې زمونږ افغان نجونې کاره زده کړي. ډېر حتی کولی شي چې له بار بار تکرار د هر ورځ شروع پخه کړي، هر ورځ قورمه پخه کړي، یو نوی خواړه پخه کړي، تر څو چې کورنۍ هم نه خوشحاله اوسي او یو نوی طعم وڅکي.
لیدونکو خو به ستاسو هغه ظاهري هغه وګوري، خواړه ما خوند به څه پوسي، هغه څنګه پوره وسوي؟
زه د عمل لپاره کیسه هغه بیا تاسو ته تاسو یو ځل امتحان کوي، ته یو ځل امتحان باندې ښایي هېڅ هم ونه اوسي. زه یو کوم نوی مثلا نوی توکي نه راوړم، هماغه زمونږ کورو کلي کې چې کوم پیاز او بانجان او غوښه او وریجې او کچالو هر څه چې دي، زه د هماغه نه یو نوی خواړه پخوم. او هغه وخت وایم چې راځئ موږ به که دغه کچالو په دغه رقم باندې پخه کړه، شپایې کامل لږ څه نور هم خوندور اوسي، ستاسو د کورنۍ
تاسو وویل چې په ډیرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
څنګه نور څه به بل خبرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت زه مېلمانه راغواړم چې هغه ځانګړې خبرونه ده، دوه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خبرونې عموما مېلمانه هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو یا زه را دعوتوم په لایف توګه، مثلا هغه څه چې زه ثبت کوم هلته ورسره خبرونه ده کوم، او یا هم د استاد له لارې څخه. او دې ته څنګه یو بل خبرونه ده چې نوی نوی میکاپ شروع کړی ده، او څو خبرونه مې هم اپلوډ کړي دي. هغه ده چې ارواپوهنې په برخه کې، یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته ښکاره کوم، تر څو وکړی شي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځم کې لري. اند ماشومانو لپاره یا د نوي نسل د تربیه لپاره هم دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړي چې ښه ویناوال واوسي، نو د دې ترڅنګ هم څومره موږ کولای شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار په شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه ده چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړې دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې مونږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی، په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري، په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخه نه ډېره لري. د هغه لپاره خلک کې لیدونکي کم دي، ولې زه به هڅه کوم چې په دې برخه کې ډېرې خپرونې ولرم.
ډېر الله د لیدونکو هغه فیدبک یا په اصطلاح عکس العملونه مو چې اخیستي دي څه ډول دي؟
ښه دي، ښه دي. نو څه بیا څه ده چې اوس که مونږ خلک په څو برخو باندې وویشو، ځینې وخت داسې یو کومنټ ته ترلاسه کوي چې یعنې وایي چې زه باید هېڅ یوه شېبه هم بېکاره کښېننم، لا باید وهڅېږم، لا باید خپرونې جوړې کړم، لا باید موضوعات را پیدا کړم او هېوادوالو ته دغسې خپرونې جوړې کړم. ولې ځینې وخت داسې یو څه لولي چې وایي چې مثلا څومره اوس هم وروسته پاتې یو، ځینې خلک ډېر یو عجیب او غریبه کلمې او الفاظ وکاروي. کله کله مونږ د زده کړو نه چیغې وکړو چې باید زده کړې وکړو، پوهه ترلاسه کړو، دا وکړو، دا وکړو، دا وکړو. مثلا د اوسه په افغانستان کې یم، په افغانستان کې د خلکو لپاره ښه درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همغې هېوادوالو لوري بچې داسې یو کومنټ ترلاسه کړي چې وایي به څه ضرور چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوي. یعنی ډېر عجیب او غریبه نظرې او خبرې به د خلکو لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چېرې رسنۍ ښه نه وي، که چېرې یوټیوب ښه نه وي، که چېرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو مونږ تاسې ولې تعقیبوو؟ خو هلته یې تعقیبوو، تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کښې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کښې یو. هلته کله چې یو کس را جګېږي، کورنۍ را جګېږي په ډېر زحمتونو په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي، د پنځو نورو نفر خو لپاره موثره وي. مونږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه واقعا منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه، نه تنها په یوټیوب کښې چې زه فعاله یم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کښې مې دنده هم درلودله. هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر هلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه ضرورت دی په افغانستان کښې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنۍ په برخه کښې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کښې کله سې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ورسره مخامخ یاست؟
شته چیلنجونه هم، حتی که مونږ په ډېره کوچنۍ سطحه یې وګورو، زمونږ کورنۍ، زمونږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم، هرې ژبې، هر سر پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، مونږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کښې چې نجونې یا ښځینه وي یا مونږ کار کوو، د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کښې وي په هغه په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نو دې صاحب، زما په خپرونو کښې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه شم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې زه نه پوهیم ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم مونږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کښې یا په یو بازار کښې، په یو ځای کښې، په یو نندارتون کښې، په یو کتابتون کښې، هر داسې ځای چې اوسي چې یو پېغله، یو مېرمنه راسي هلته یو ګزارش ثبت کړي، د هېوادوالو لپاره مو دغه کار عادي اوسي، تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کښې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي، که هغه په غږیزې بڼه دي یا ثبتي بڼه دي، زیاتې زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نه شي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کښې دي، هغه موضوع چې ټاکلی ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته. دا هم خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کښې مې مسلکي زده کړې کړي دي. زه د یو کس نه څو کسه جوړه شوې یم. د خپرونې ساب، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه، پرزنټ برخه، دا ټول زه خپل کوم. دغه لپاره محدودیتونه شته اصل په سلو کې.
ډېر ښه. که لنډ راته ووایي چې نجونو ته، ځوانانو ته څه پیغام لري؟
نور صاحب، واقعا زښته زیاته مننه له تاسو څخه چې ما ته مو وخت راکړ په دغه ښکلې خپرونه کې چې زه هم څه ناڅه خبرې ولرم. او هیله من چې هېوادوالو لپاره مې ارزښتمنې خبرې کړې اوسي. پیغام هم د ټول نوي نسل لپاره دی، د ټولو همزولو لپاره، خلکان یا نجونې اوسي. وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېره سي، یا مثلا داسې تېره سي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شو رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو فتای امکانات څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ، خپل شر چاپېریال په پرمختګ کې ګټه واخلو. ولاکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنی پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی که چېرې په ورځ کښې مو یوه ورقه، یوه پاړه کتاب ولوسته، نو ډاډه به باید اوسو چې هغه ورځ مو ګټوره تېره شوې ده، نه چې بس.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد.